شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې طاهر روشان مخته وړي. شی چارې په ننګرهار کې چارواکي د دغه ولایت لپاره د داعش د نومول شوي والي د وژلو خبر ورکوي. د دې ادعا په اړه به تر خبرونو وروسته واورئ. خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي.
سلام د خبرونو سرټکیم. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي حکومت ژمن دی چې د ډاکټر تیتسو ناکامورا نیمګړې پروژې بشپړې کړي. د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل ادعا کړې چې د ملي امنیت ځواکونو د ننګرهار ولایت لپاره د داعش نومول شوی والی هدایت الله وواژم. او په داسې حال کې چې د کرونا د واکسین د تطبیق لپاره هلې ځلې زیاتې شوې دي، د دې ویروس له لاسه د مړو شویو خلکو شمیر نن له 1.5 میلیون کسانو واوښت. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي حکومت ژمن دی چې د ډاکټر تیتسو ناکامورا نیمګړې پروژې بشپړې کړي. محمد اشرف غنی دا خبرې نن د جاپاني بشرپال ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژنې د لومړي تلین په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې کړي.
ترهګرو له موږ څخه یو ښکلی انسان واخیست، خو د هغه ځلانده میراث او کاري روحیه به د افغانانو د راتلونکو نسلونو په زړونو کې وي. د افغانستان حکومت په لویه پکتیا او کابل کې د ځنګلونو کرنیزې پراختیا او د اوبو د مدیریت په برخه کې د ډاکټر ناکامورا د پروژو عملي کولو ته ژمن دی، څو د افغانستان د سمسورتیا لپاره د ډاکټر ناکامورا هیلې پوره شي.
ډاکټر تیتسو ناکامورا چې کلونه د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې خدمت کړی و، د 2019 کال د دسمبر په 4مه په ننګرهار کې د یو وسلوال برید هدف وګرځید او د سختو ټپونو له امله یې ساه ورکړه. د ننګرهار ګڼو اوسیدونکو نن ویلي دي چې حکومت د ناکامورا د قاتلینو په نیولو کې پاتې راغلی دی. د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل ادعا کوي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت لپاره د داعش نومول شوی والی هدایت الله وواژه. هغه دا خبره نن په خپل فیسبوک پاڼې باندې لیکلې. د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په تړاو د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼي هم رسنیو ته یو پیغام استولی.
د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تیره شپه د چپرهار ولسوالۍ په للمه سیمه کې د عملیاتو پر مهال د ننګرهار لپاره د داعش ډلې ته شپنوم نومول شوی والی او د ځنمرګو واسکټونو مالونو جوړونکی هدایت الله د مقاومت پر مهال وژلی دی.
په سیمه کې خپلواکو سرچینو د دې خبر په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د خوګیاڼي په خبره د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو همداراز د جلال آباد ښار په اکمالاتي بیس سیمه کې د داعش ډلې یو بل مهم غړی قاري عبدالرحمن له یو بل کسره نیولی دی. د لوګر یو شمیر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي د محمد الیاس دایی له وژنې درې اونۍ تیریږي، خو حکومتي چارواکو د دې پیښې په اړه د خپلو څیړنو پایلې له رسنیو سره نه دي شریکې کړې. د لوګر د خبریالانو او رسنیو په استازیتوب د ملي پیوند راډیو د امتیاز خاوند او خبریال متی الله سرور ازادي راډیو ته وویل
د دریو اونیو په تیریدو سره د دایی صاحب د شهادت په تړاو حکومت هیڅ وضاحت ورنکړ، څیړنې ونه کړې او هغه پایلې د دایی صاحب کورنۍ او همدارنګه د خبریالانو کمیټو او یا نهادونو سره هم شریک نه کړ.
سرور وایي د لوګر خبریالان د دایی د وژنې د قضیې په څیړنه کې زګ زنډ اندېښمن کړي او فکر کوي چې ممکن دوی هم په خپلو رسنیزو فعالیتونو کې له ورته حالت سره مخ شي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لښکرګاه کې هغه وخت ووژل شو چې د ده په موټر د مقناطیسي بم چاودنه وشوه. په نړۍ کې د کرونا د واکسین د تطبیق لپاره د هیلو په زیاتېدو سره د دې ویروس له لاسه د مړو شویو خلکو شمیر له 1.5 میلیون کسانو واوښت. د تیرې اونۍ په لړ کې هره ورځ په نړۍ کې له 100 زرو زیات کسان د مړینې مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش خبرداری ورکړی چې د کرونا ویروس ټولنیزې او اقتصادي اغیزې به ډېرې پراخې وي. د ګوتیرش په خبره واکسین د دغه ویروس اوښتې زیانونه په څو کلونو کې له منځه نه شي وړلی. تمه ده د ډسمبر په نیمایي کې د امریکا متحده ایالتونه، اروپایي هیوادونه او څو نور پرمختللي وادونه د کرونا د واکسین تطبیق پیل کړي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې له 15 میلیونو زیات کسان په کرونا اخته شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه د عراق له پلازمینې بغداد د خپل سفارت یو اندازه کارکوونکي باسي. د عراق لپاره د امریکا سفیر ماتیو تیلر پرون د رسنیو د راپورونو وروسته د لنډ وخت لپاره د سفارت د کارکوونکو د کمیدو خبره تایید کړه. دا لا معلومه نه ده چې له سفارته څومره امریکایان ایستل شوي دي. امریکا دا اقدام وروسته له دې وکړ چې تیره اونۍ تهران ته نږدې د ایران یو اټومي ساینس پو محسن فخریزاده ووژل شو. ایران تور لګولای چې اسرائیل د دغه ساينس پوپ وژلو کې لاس لري. ایران په عراق کې نیابتي ملیشه ځواکونه لري او ګمان کیږي چې هغوی ښایي د غچ اخیستلو لپاره پر امریکایي هدفونو برید وکړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی مجیب الرحمن په کرونا اخته شوی دی. د استرالیا د بیګ بش لیګ د برسبن هیټ لوبډلې چې مجیب الرحمن پکې لوبیږي په یوه اعلامیه کې نن دا خبره کړې. مجیب الرحمن د استرالیا د کرکټ په غوره لیګ یا بیګ بش کې د لوبېدو لپاره تېره اونۍ د ځینو نورو افغان لوبغاړو په ملتیا استرالیا ته ولاړ. تېره اونۍ د کوینزلند ایالت د کرکټ اجرایي مشر تیری سوینسن ویلی د دغه ایالت روغتیا پالان او پخپل برسبن هیټ لوبډله به د مجیب الرحمن د ژرخه کېدو لپاره پوره هلې ځلې وکړي. مجیب الرحمن د افغانستان یو ځوان ورو توپچوونکی دی چې په ملي ټیم سربیره د آی پی ایل یا د هند کرکټ غوره لیګ او بیګ باش یا د استرالیا کرکټ غوره لیګ کې په ښو لوبو د نړیوالو پام ور اړولی دی.
د خبرونه په دوام د ننګرهار چارواکي د دایښ د یو مشر د وژلو ادعا کوي.
د چپرهار ولسوالۍ پرل مسیمه کې د زنمرګو واسکټونو مزون جوړون کوي د اعتراض د مقاومت پر مهال وژل دي.
په ګردیز کې مو د 14 ل مالی زیانونو خبرو.
موږ ته تقریبا تر میلیونونو افغانۍ پورې زیان اوښتی ده.
د افغانستان د ملي مصالحې ادارې شورا مرستیال قطر ته د خلیلزاد سفر ته هیله مند دی.
خلیلزاد خو مؤثر سړی دی او دا کوم مشی چې په مخکې دی لکه د اوربند دا هم د افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
د جاپاني ولس له بشرپال ناکامورا لور غواړي افغانستان ته لاړه شي.
د مشر لور غواړي چې د ده پر ځای به د دغه ټولنې مشرتوب پر غاړه واخلي.
د لوګر د خبریالانو ژغ هم تر تاسو رسو.
الیاس دایی د افغانستان لپاره یو رسا او یو مهم غږ و. د دې قضیو باید حکومت جدی توجه وکړي.
په ننګرهار کې چارواکي ادعا کوي چې د داعش وسلوالې ډلې نومول شوی والی وژل شوی او د دې ډلې یو بل مشر ژوندی نیول شوی. تفصیل له ننګرهاره د ازادي راډیو د خبریال سهار ګلای میرزي په راپور کې.
د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل ادعا کوي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تیره شپه د ننګرهار ولایت لپاره د داعش نومول شوی سرپرست والی هدایت الله وواشه. هغه دا خبره نن په خپل فیسبوک پاڼې لیکلې ده. د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیانی هم رسنیو ته ویلي چې د داعش د سیمیز مشر په چپیار ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی.
د چپرهار ولسوالۍ پرل مسیمه کې د عملیاتو پر مهال د ننګرهار لپاره د داعش ډلې تشپنوم نومول شوی والی او د زنمرګو واسکټونو مزون جوړونکی هدایت الله د مقاومت پر مهال وژل دی.
د ننګرهار د والی د ویاند په خبره له نوموړي سره وسلې او چاودیدونکو مواد هم نیول شوي چې سیمه کې له منځه وړل شوی دي. د ننګرهار د والی ویاند امدار زیدا وکړه چې د جلال آباد ښار د اکمالاتي بې سیمه کې د قاري عبدالرحمن په نوم چې په قاري تمیم مشهور و د داعش ډلې یو بل مهم مشر هم د دلی و ملګري سر نیولی دی. د ده په وینا په ترسره شو عملیاتو کې ملکي وګړو او امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د ننګرهار د چارواکو د دې ادعاو سپیناوی په خپلواکه توګه ستونزمن دی. د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د خراسان څنګې په وروستیو کې په کابل کې د یو لړ خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی. په دې لړ کې وروستی برید چې د ډلې مسؤلیت ومانه هغه پر کابل ښار د ښار له منځه د شاوخوا څلېرویشتو توغندیو توغول و چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله او تر هغې مخکې په کابل پوهنتون د خونړي برید مسؤلیت هم منلی و. دا په داسې حال کې ده چې ننګرهار شاوخوا یو کال وړاندې افغان حکومت له داعش ډلې پاک اعلان کړ او دغې ډلې ته یې په سیمه کې د ماتې خبر ورکړ. خو د ننګرهار د خلکو یو شمېر استازي وایي داعش ډله په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې او د چارواکو دا ډول ادعاوې د خلکو په سترګو کې د خاورو اچولو په معنا دي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر ازادي راډیو ته وویل چې مخکې به داعش ډلې له غرونو او ولسوالیو فعالیتونه لرل خو اوس په هماغه شمېر او اندازه په ښارونو کې فعالیت کوي.
حکومت همیشه د ولسونو په سترګو کې خاوره شنی او بار بار یې ویلي چې نن کنیګرار کې داش بوتل ختم کړ دی اوس هم داش فعال دی خپل کارونه کوي او متاسفانه د خپل د چوکۍ ساتلو په خاطر باندې
دا په داسې حال کې د چین نن سهار د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې هم د لښکر اسلام ډلې او ضعیف پاڅونوالو ترمنځ نښته شوې چې د سیمې د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې په کې څلور پاڅونوالو او شپږ د مقابل لوري وژل شوي او څلور پاڅونوالو د لښکر اسلام ډلې یو شمېر غړي په کې ټپیان شوي هم دي. که څه هم تر دې دمه د ننګرهار د والي ویان د دغې نښتې یوازې پخلی کړی خو لښکر اسلام ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې هدفي وژنې ډېرې شوې چې ملای د خلکو اندېښنې هم ورسره زیاتې شوې دي. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
بل امنیتي موضوع اخلو. د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرون چاودنې درې تنه ووژل او نږدې شل نورې ټپیان کړل. د دې پېښې له امله مو له رامنځته شویو مالي زیانونو د ازادي راډیو خبریال احسان آریان په دې راپور کې خبروي.
دغه چودنه چې د ښار د لومړی حفظې اړوند د خوست لاین په سرک د افغان ځواکونو په یوه ګزمه وشوه، درې سرتېري ووژل او نولس ملکي وګړي ټپیان کړل. دغه چودنې د شاوخوا سیمې د خلکو مارکیټونو او عامه شتمنیو ته هم زیان اړولی. ډاکټر خانزاده چې د چودنې ځای ته نږدې د روغتیايي توکو پلورنځی لري، د ماتو شیشو په پاکولو او د خپلې هټۍ د خوره شویو توکو په راټولولو بوخت دی. دی وایي چودنې د دوکان ډېره برخه طبي وسایل تخریب کړي چې زیات مالي زیان یې ورسولی.
موږ ته تقریبا تر میلیونونو افغانیو پورې زیان اوښتی ده. هغه زما یو شرکت ده چې دې کې دا ټول طبي وسایل یا د لابراتوار ماشینونه او د لابراتواري موادو ریجنټونه دا په کامله توګه مکمل تخریب شوي دي. ان تقریبا تر لس لکه پورې افغانۍ زما شرکت ته زیان اوښتی.
د خانزاده په څیر د لسکونو نورو هټیوالو دوکانونه هم د چودنې له امله ویجاړ شوي دي. دوی په جګړه کې لسکلو کسانو په خرونو کې د چودنو او د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کوي. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دوهې د هوکړې پر خلاف تاوتریخوالی او په خرونو کې لوی بریدونه زیات کړي دي.
دا کار وسلوالو طالبانو کړی دی سره د دینه چې دوی په تړون کې منلې وه چې دوی به خشونت کموي، بلکې دوی زیات کړی دی. او دا فکر کوم د طالبانو په صفوفو کې دي ګڼو ډلو او ګڼو کماندو موجودیت دی چې دوی غواړي له دې لارې د سولې دغه پروسه یوازې په تاکتیکی توګه باندې پر مخ بوزي.
د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په ګردیز کې د موټر بم دغه چودنه غندلی او دای د سولې په برخه کې د شویو پرمختګونو په وړاندې لوی ګواښ بللی. نوموړی پر وسلوالو طالبانو د سولې لپاره پاک نیت د ښودلو په هدف د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کړې. وسلوالو طالبانو بیا تر اوسه د دې چودنې د رد او تایید په اړه څه نه دي ویلي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا پلازمینې دوحې ته د زلمی خلیل زاد نوی سفر د اوربند ټینګېدو په برخه کې مهم بولي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن دا خبره په کابل کې ازادي راډیو ته وکړه. امید سهیرمل راپور لري.
خکاری چې په قطر کې د سولې خبرو پیچلې غوټه د پرانستل کېدو په حال کې ده. تازه د ملي مصالحې عالي شورا د سولې خبرو کې وروستیو پرمختګونو ته هیله ښایي او وایي د پرمختګونو به اوربند ته زمینه برابره کړي. د ملي مصالحې عالي شورا دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې خبرو کې د نړیوال ملاتړ خپلولو او د تلپاتې اوربند ټینګېدو په برخه کې د مرستې لپاره د سیمې هیوادونو ته خپل سفر خبر ورکوي. د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خلیلزاد دا سفر به د اوربند اعلان په برخه کې اغیز ولري.
خلیلزاد خو مؤثر دی، مؤثر سړی دی یقینا، چې او دا کوم شی چې په مخ کې دی لکه د اوربند دا هم د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. موږ وایو مرسته کوه، مرسته په دې برخه کې کمه نه چې ډېره چې ښه ده. زه یقین لرم اثر شته دی، تاثیر به لري.
په ښکاره سیمې ته د خلیلزاد سفر د سولې د خبرو لپاره پر تګلارې د دواړو لوریو له هوکړې وروسته پیلېږي. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه ولیکل لومړی ترکیې ته ځي څو د دې هېواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې له خبرو د ملاتړ اړوند موضوعاتو باندې خبرې وکړي. خغلی خلیلزاد زیاتوي له هغه ځای وروسته به دوهې ته ولاړ شي چې وګوري له اړخونو سره د اصول او کړنلارې په سر د هغو د وروستي پرمختګ پر بنسټ څنګه کولای شي چې مرسته وکړي څو د یو سیاسي نقشې او تلپاتې او هر اړخیز اوربند لپاره چټک پرمختګ وشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي سیمې او د نړۍ هیوادونو ته به یې سفر دوام ولري څو د افغانستان د سولې لپاره لا ډېر نړیوال ملاتړ را خپل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی او طالبان د خبرو د پیل پر تګلارې هوکړې ته رسیدلي دي. په هغه اعلامیه کې چې دواړو لوریو په ګډه خبره کړې لیکل شوي دواړو لوریو یوې ګډې کاري کمیټې ته دنده سپارلې چې د مذاکراتو لپاره د اجنډا موضوعات ترتیب کړي. په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ له خبرو نږدې اتیا ورځې تیریږي خو دواړو له دې وړاندې په خبرو کې د بنبست راتلو په تړاو یو او بل ملامت کړي دي.
دا خبری مجله په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د جاپاني ولاسل افغان بشرپال ډاکټر تیتسو ناکامورا تلین شو. د ده لور ویلي دی چې افغانستان ته ځي خپله کورنۍ هم ورسره بیایي خو امنیتي شرایطو ته ګوري. نن په جاپان کې له میشت افغان خالد رشاد سره بې ورځپاڼې د ناکامورا په یاد خبرې کړې دي. جاپانی رسنیو دا مسله څرنګه راخیستې ده له ډاکټر رشاد څخه به واور.
ډیرو اخبارو کې او ټلویزیون او رادیوګانو کې د دې کلینیک خبرې ډېرې ستاسو لیکل شوې دي او ویل شوې دي خصوصا د دې وکال د مرګ وروسته څخه د افغانستان هغه موضوع چې څنګه څه پېښه ده او د ده تر اوسه پورې څه څه کارونه کړي دي هغه څنګه دوام لري دا خبرې هم نشر شوي دي. د چونیچ اخبار دی په نامه نومېږي چې په هغه کې زما دغه سره د خبرې کړي دي او هغه مکالمه او دا هم سره نشر شوې ده او بل دغه د عمومي اخبار چې دی په هغه کې هغه نرسانی چې اوریا کارت د سر په افغانستان کې کړی و د هغو سره هم انټرویو شوی دی او د خپلې سره ویل شوی دی چې د په افغانستان کې څه رقم کوشش کاوه او د ده یو لوی مطلب دا و چې یوازې صحت په دواو باندې نه ښه کېږي باید سړی غذا واخلي خصوصا د کوچنیانو لپاره بیا او دا شان ډېر مهم دی نو ځکه ته د اوبو د غذا او د دې په باره کې ډېر کوشش سایه کړی
د ناکامورا د تلین په وخت باندې داسې خبر هم په رسنیو کې د جاپان یاد سوی داسې د په ځای به کوم بل څوک افغانستان ته ولاړ شي او دغه بشري خدمت څه د کړی دی هغه به هم ترسره کړي.
د ناکامورا چې وژل شوی دی په خپل په جاپان کې نو کې د خلکو دا فکر وکړ چې په افغانستان امنیت پکې نشته نو هر جاپانی چې ورسره شاید مشکلات وګړي وسره نو دوی دا فکر کوي چې دا باید عمومي دي مسلسل دي دا څوک ورني اما وخت پر وخت باندې بس څوک ورزي او تر دا کارونه فعالیتونه چې کیږي هغه به کنټرولوي او هغه ورسره کتل کیږي خصوصا بیا د مشر لور واړی چې د پر ځای باندې زغ ټولنې مشرتوب پر غاړه واخلي په وخت افغانستان ته ورسي
نو د لور سي د غنیت لري په عین وخت کې د جاپان خلک د لور ته د پیغام هم ورکوي چې افغانستان مسونه نه ده نو د دې سربیره به د لور افغانستان ته ولاړ شي.
دا سلای از مسره هم کړی د چې څنګه د امنیت موضوع به څنګه د تاګو دا به څنګه یې ما ستوري چې د بدی دا چې د ډیرو مدت لپاره نه یو لاندې مدت لپاره چې هم بعض دوستانو دا ورسره یې همیشه او د دې سره د ملاقات په وخت کې باید یو اندازه فکر دا پکې وشي نو دا پیشنهاد ما هم سره کړی دی او یا سلام یې ورکړی دی ټوکې چې وزیر یو لر څه ښه سي او د افغانستان امنیت یو لر څه په قرار باندې سیمه ده یوازې دا نه بلکې د دې مېړه او یو څو خصو نور به هم ورسره ولاړ شي.
له خالد رشاد څخه په مننه تیتسو ناکامورا کال مخکې په جلال آباد کې وویشتل شو او ووشل شو قاتلان اعلان دي معلوم. درې اونۍ مخکې د ازادي راډیو خبریال الیاس دای د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هغه وخت وشل شو چې د پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. په لوګر کې خبریالانو د وی غونډې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د ازادي راډیو د وشل شوی خبریال قاتلان پیدا کړي او دا پیښه دې نه هیروي. د دې پیښې په اړه د لوګر د خبریالانو اندېښنه د نجیب الله خیل پوراپور کې.
د لوګر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی د وژنې درې اونۍ تیریږي، خو تر اوسه حکومتي چارواکو د دې پیښې په اړه د خپلو څېړنو پایلې رسنیو سره نه دي شریکې کړې. دوی وایي د دایی د وژنې د قضیې په څېړنه کې ځنډ اندېښمن کړي او فکر کوي چې ممکن دوی هم په خپلو رسنیزو فعالیتونو کې له ورته حالت سره مخامخ شي. د جمعې په ورځ په لوګر کې د ملي پیوند راډیو د امتیاز خاوند او خبریال مطیع الله سرور ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې یاده پیښه په جدیت وڅېړي او پایلې دې له رسنیو او ولسونو سره شریکې کړي.
د درېو اونیو په تېرېدو سره د دایی صاحب د شهادت په تړاو حکومت هیڅ وضاحت ورنه کړ، څېړنه یې ونه کړه او هغه پایلې د دایی صاحب کورنۍ او همدارنګه د خبریالانو کمیټو او یا نهادونو سره هم شریک نه کړ. دا واقعا د اندېښنې وړ ده خبریالانو ته چې یو خبریال په یو سیمه کې یو چیرته وژل کیږي او حکومت ځان غلی نیسي. موږ له خپل کار څخه نا امید یو او چې کار کوو هر ورځ موږ سره خپله تشویش دایي چې خدای نخواسته د دایي او یا هم نقشبندي او یا هم د سیاوش له برخلیک سره موږ بم کیدای شي مخامخ شو.
د زکی په نوم د لوګر یو خبریال وایي الیاس دایي په ملي او نړیواله کچه د افغان نو یو رسا غږ وو او په دې ډول وشل کې د افغانانو لپاره د زغملو وړ نه دی. د زیاتوي افغان حکومت باید دا قضیه په جدیت وڅېړي او امینینی ولسته په ډاګه کړي.
د الیاس دایی وشل کېدل د ملي او بین المللي سطحه د افغانستان لپاره یو رسا او یو مهم غږ وو. د دې قضیو باید حکومت جدي توجه وکړي او بررسي وکړي او د کسانو هویت باید افشا کړي.
په لوګر کې د ملي پیوند په نوم د یوې سیمه ایز راډیو خبریال حبیب الرحمن کاکړ بیا وایي په ټوله کې خبریالان په افغانستان کې خوندیتوب نه لري.
له بده مرغه باید ووایم چې په افغانستان کې خبریالان مسؤلیت نه لري. په هر وخت کې دوی له خطر سره مواجه دي، لکه مثال دایی صاحب او د رازنور ژورنالیستان. دغه موضوعات په اولو ورځو کې یو څه تودوي، وروسته څوک پوښتنه نه کوي چې د برخلیک کوم ځای ته ورسېد، د چا لخوا قتل ورسول سو، چا وزه د څه په خاطر اولی وزه.
په سوال خطی زون کې د سردار شفق په نوم یو بل آزاد خبریال وایي حکومت د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې پاتې راغلی.
حکومت د خبریالانو د امنیت د ساتلو په برخه کې مطلق پاتې راغلی. د یوازې الیاس دایی نه ده چې په شهادت رسیږي، زموږ د خبریالای جګر ډیر ملګری په شهادت ورسېدل. امه حکومت پښتنه مونږ کړ، نو زموږ غوښتنه له حکومت څخه ده چې د خبریالانو ژوند ته د جدي پاملرنه وکړي.
په لوګر کې خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو دا هم ویل دوی به تر هغه د محمد الیاس دایی د وژنې د پیښو د څېړنې غوښتلو ته دوام ورکوي چې افغان حکومت او اړوند ادارې په دې اړه د خپلو اقداماتو او څېړنو پایلې په واضح ډول رسنیو او ولس سره شریکې کړي.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
البته د نومبر 12 وچ په لشکرګه کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایو وشل شو. د ازادي رادیو پروان خبرونه کې د دې خبرې مجلې په ورسوي کې البته ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو. خو اوس ستاسو څو پیغام.
ستاسو لا پیغامونو
زه صاحب الله د صابل ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام لرم چې دلته په صابل ولایت کې څوک لکه چې دا د مهاجرینو ځکه نه دي توجه شوي، خلک د سرپناه ځایونه نه لري. نو دلته چې ودی ته ووایي چې دغه ځکه ولې نه توجه کوي، وایي دا امر له کابل څخه نه دی راغلی. د مهاجرینو د چارو د وزارت څخه مو دا هیله ده چې آیا دا ولې داسې دونه وخت ووتلی ده او دغه مځکه په خلکو ته نه توجه کیږي؟ تقریبا 8 کاله کیږي.
زنایت ساتیما د کونړ ولایت د مانګي ولسوالۍ نه زموږ د پیج درې سړک ډېر زیات خراب شوی دی. اوبه پکې بهیږي. زموږ د والي صاحب محترم نه دا هیله ده چې دغه سړک سم دی وخوړل شي. والسلام، به احترام.
زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه اړیکه نیولې ده. پیغام دا دی موږ په سیمه کې بېلابېلې ستونزې د لومړۍ ستونزه مو دا ده چې زموږ د سیمې لارې بندې دي. د درو میاشتو راهیسې څخه د واشیر ولسوالۍ په سیمه کې طالبان د لارې بندې کړې دي چې د واشیر ولسوالۍ بازار تان یا د واشیر سیمې ته د دولت اهیب د دې خوا څخه شیلې راوړل کېږي. په ټوله دوکانونو بازار ورات لارې بندې دي کله چې لی هغه کده د هرې خوا څخه لارې بندې دي. د درې میاشتو کې چې په ټوله واشیر ولسوالۍ کې نه وسایل شته چې تیل ولري نه د موټرګاټ تیل هم نشته. همدارنګ د چاو ګوراو بلنه دي چې دننه نه ده مسایده سره د دولت مشتوای چې لار ده خلاص وو اوس دې ته خرڅ خو تیاری کرا چې دوی خو د بلا خاطر تیاری کرا روان دي. موږ ته څه څه څنګه نه کې چې موږ لري باندې د موږ څنګه سره کورې د واشر سوالي په سیمه کې د دولت خو دا غوښتنه ده چې موږ ته یو لار ته پران چې موږ ته یو وخت خو موږ خپل سیمه ته ځان او موږ چې موږ هغه چې پات دې چې نو تاسو ورکې د ډاکټر سی الله لري دا چې څو د واشر سوالي و 3000 ګری څنګه کې د ډاکټر دا چې پاتې دي چې موږ دغه هغه موږ دغه لاته ورکې د موږ د ښا د نور سره مخ په دې ځل کې د دولت خو دا ویل د چې موږ لار ته چې موږ سره مرسته وکړي. یو سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ستی رادو ما شمنی خبری مجله په منسنی سپه دولس شپژنوی په ټول افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو په بغداد کې د خپل سفارت د مامورینو شمیر کم کړی دی. امریکا دا اقدام وروسته لدی وکړ چې تیر اونۍ تهران ته نشته د ایران یو اټومي ساينس پو ووژل شو. ایران تور لګولی چې اسرائیل دغه ساينس پو په وژلو کې لاس لري. ایران په عراق کې نیابتي ملیشا ځواکونه لري او ګمان کېږي چې هغوی شایي د غچ اخیستو لپاره پر امریکایي هدفونو برید وکړي. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونه په داسې حال کې چې په عراق کې له ایراني او عراقي ملیشو ډلو سره کړکېچ زیات شوی د بغداد له سفارت څخه خپل یو شمېر کارکوونکي باسي. په عراق کې د امریکا سفیر ماتیو تیولر د رسنیو له وروستیو راپورونو وروسته پرون په موقت ډول د کارکوونکو د کمولو موضوع تایید کړه. په هغه ویډیو کې چې د امریکا د سفارت په فیسبوک پاڼه کې خپره شوې تیولر ویلي دی او د ډیپلوماټانو اصلي ټیم او پوځي سلاکاران به خپلو دندو ته دوام ورکړي. څرګندنه ده چې په عراق کې د امریکا له دې تر ټولو ستر سفارت څخه 200 ډیپلوماټان ایستل شوي دي. خو امریکا په داسې وخت کې په عراق کې د خپل سفارت د کارکونکو او ډیپلوماټانو شمیر کموي چې ولسمشر ډانلډ ترامپ منتخب ولسمشر جو بایدن ته د وخت تر سپارلو وړاندې پر ایران فشار ډېروي. بایدن ویلي چې په جنوري کې د سپینې ماڼۍ د واګو له ترلاسه کولو وروسته به هڅه وکوي چې د ایران سره خبرې پیل کړي. اټکل کیږي چې بایدن به په دې شرط د ایران او سترو قدرتونو د 2015 اټومي موافقې ته بیرته ور وګرځي چې ایران د موافقې شرطونه تطبیق کړي. ترامپ 2013 میلادي کال له دې موافقې په یو اړخیز ډول ووت. په سیمه کې ترنګلتیا وروسته له دې زیاته شوه چې تیره اونۍ د ایران اټومي ساینس پو محسن فخری زاده تهران ته نږدې ووژل شو. ایران تور لګولې چې فخری زاده د اسرائیل له لوري وژل شوی او په غیر مستقیم ډول امریکا هم تورنوي. د مسئلې دا احتمال پیدا کړی چې د ایران نیابتي ملیشي به غچ واخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
احسان الله سایل له زابل پراسول سمس کې لیکلي دي چې ټول افغانان د قطر مذاکراتو ته خوشبینه لري، خوشبینه دي او تمه لري چې سوله به راځي. عبدالرحمن دي کې طالبان د نن اوربند اعلان کړي سبب سوله راشي. دین محمد احمدی له کندهار لیکي د سولې په خبرو کې د ځند علت حکومت دی. مزمل حساس لاسر لیکي د افغانستان له حکومت او وسلوالو طالبانو څخه هیله ده چې ژر تر ژره اوربند وکړي کنه ډیر نور افغانان به د سولې په ارمان شهیدان شي. شفی جان زدران د خوست له نادر شاه کوټ لیکي اوربند او اورکم مو تجربه کړل، اورکم دی ورک شي. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکي د ناکامورا د وژلو کال تیر شو، حکومت لا د هغه قاتلان نه دي نیولي. بصیر هیله من د کابل له بګرامیو لیکي د ننګرهار له والي هیله کوم چې د ناکامورا قاتلین ونیسي. سید شاه مخلص له زابل لیکي طالبان باید اوربند وکړي چې ورور وژنه بند شي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو لیکلي دي سوله د راشي، جنگ دې ورک شي. نقیب حسنزی له تور تنګي لیکي عام ولس څو ځله د اوربند غوښتنه کړې ده خو دواړه لوري اوربند ته توجه نه کوي. دا ازادي راډیو دا ماښامنۍ خبری مجله سرته ورسېده. زموږ خپرونې د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پورې ادامه لري. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 نیولی شي او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورېدلی شي. بله خبری مجله احمد شکفر احمدي تاسو ته وړاندې کوي. احمدي صاحب خیر راغلی.
تشکر از شما شبر سیم.